د دې ساعت د خبرونه په پایل پایل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو د اروېدو بلنه درکوم.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وای هیله مند ده چې د لندن په کانفرانس کې به د افغانستان د امنیتي چارو پریکړې د افغانانو په اوږو واچول شي. جرمني ممکن په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي. د امریکا د دفاع وزیر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ جګړه د امریکا او پاکستان دواړو په ګټه ده او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې به نور کسان هم له ګډون څخه منع شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وای هیله مند دی د لندن په کانفرانس کې به د افغانستان د امنیتي مسولیتونو پیټه د افغان حکومت په اوږو واچول شي. میلبان د لندن د کانفرانس په اړه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس وکیلانو ته وویل هیله مند دی چې د لندن کانفرانس به د افغانانو هغه پلان ته قوت ورکړي چې غواړي طالب وسلوال له شخړو راوګرځوي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تمه ده چې د لندن په کانفرانس کې به په افغانستان کې د عسکرو او ملکي کارپوهانو د زیاتولو په اړه نوې ژمنې وشي. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیدیور ګوتنبرګ نن وویل هیواد به د افغانستان د پولیسو د روزنې او د ملکي بیا رغونې په چارو کې د مرستې په مقصد د خپلو عسکرو شمیر له 3500 څخه زیات کړي. د جرمني دفاع وزیر د دې هیواد له ټلویزیونی کارل سره په مرکه کې وویل دوی یوازې په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو خبرې نه کوي بلکې د دې هیواد د پولیسو په روزنې او د ملکي مرستو په زیاتولو هم بحث کوي. رویترز اژانس وای زیات شمیر جرمنان د انګلا مرکل له حکومت څخه غواړي چې له افغانستان څخه د خپل عسکرو وباسي خو جرمني به د امریکا او ناتو د فشارونو له وجې په دې هیواد کې خپل حضور زیات کړي. له افغانستان څخه د امریکا د جنگي عسکرو له وتلو وروسته به هم متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې خپل ملکي حضور وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې ویلي واشنگټن به د 1990 کال په څیر افغانستان ته شامل کړي. هغه مهال د شورویانو له وتلو وروسته افغانستان په یو ناکامه هیواد او د القاعده شبکې په پناه ځای بدل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي متحده ایالات به د افغانستان د زراعتي سکتور د بیا رغونې د حکومتي اورګانونو د غښتلتیا او په ټولنه کې د طالب وسلوالو د جذبولو په مقصد د ملکي کارپوهانو په شمیر کې د نظر وړ زیاتوالی راولي. نن سهار د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د کابل کندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ بند کړه. د غزنی ولایت د امنیت قومندان جنرال خیالباز شیرزوی ازادې راډیو ته وویل د قرباغ ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې دوه کسان وژل شوي خو ځایي خلک وایي چې په دې عملیاتو کې ملکیان وژل شوي او له همدې عملی مظاهره کړې. ائتلافي ځواکونه وایي په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي دي. مظاهره کوونکو د بېګنا ملکي خلکو د وژنو او د کورونو لټولو د بندېدو غوښتنه کوله. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون ماښام څخه تر نن ورځې پورې د خوست ښار په شاوخوا کې چاودنې شوي. د خوست ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مسؤل جنرال نواب ازادي راډیو ته وویل په چاودنو کې یوازې درې تنه ملکیان چې د فوټبال لوبه یې کوله ټپیان شوي او امنیتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو طالبان ادعا کوي چې په چاودنو کې د امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلي. په عین حال کې په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویان جنرال ګریګوري وایي په خوست کې د دوی په مرکزونو څو توغندي ورول شوي خو مرګ ژوبلی نه درلودله. رومانیا وای په روان کال کې به افغانستان ته نور شپږ سوه عسکر هم واستوي او په دې توګه به په دې هیواد کې د عسکرو شمیر 1400 ته پورته شي. رومانیا چې د اروپایي اتحادیه او ناتو دوهم بېوزله هیواد دی د افغانستان او عراق په پوځي عملیاتو کې د واشنگټن قوي او ثابت قدمه متحد دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیز د پاکستان پوځي مشرانو ته نن وویل د افغانستان پاکستان د پولي پوګدو کې له اسلامي افراطیانو سره جګړه د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه ده. ګیز په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي دفاع په پوهنتون کې د خبرو په مهال وویل په 1990 لسیزه کې له پاکستان سره د پوځي اړیکو شلول د امریکا یو ستره ستراتیژیکي اشتباه وه او له امله بې اعتمادي رامنځته شوه. د امریکا د دفاع وزیر دغه راز وویل متحده ایالات په پاکستان کې د پوځي اډو په فکر کې نه دي او د دې هیواد په هستوي وسلو باندې د واکمنۍ او کنټرول لیوالتیا هم نه لري. پاکستان ته د رابرټ ګیټس د دوه ورځني سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا د جنگي ستراتیژۍ تشریح کول خودل شوي. ګیټس به نن د پاکستان سفر پای ته ورسوي. د پاکستان پوز وای دوی لکتر لگا تر شپږو میاشتو پورې د وسلوالو په ضد تهاجمي حملې نشي پراخولای. د پوز ویان جنرال اطهر عباس د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ سره د سفر په مهال خبریالانو ته وویل پاکستان باید تر لاسه شوو بریاو د ساتنې لپاره له شپږو میاشتو څخه تر یو کاله پورې وخت اړتیا ولري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري د پوز له مشر او نورو چارواکو سره د کتنې په مهال د ترورسانو په ضد د پاکستان د پوز عملیات یو بری وباله. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان په وړاندې خپل دریځ یو څه نرم کړی او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوز عملیاتې ستایلې دي. د هیتی حکومت اعلان وکړ د وروستۍ زلزلې له وجې شاوخوا څلور لکه بې کوره شوي کسان به د مرکز پورتو پرنس په لمنو کې یو نوی میز ځای کې ځای په ځای کړي. دا شمیر کسان په یو موقتی کیمپ کې ژوند کوي او چارواکي د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. حکومت دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د ژغورنې نړیوالو ټیمونو له خرابو څخه د خلکو د ایستلو او ژغورنې کارونه بند کړل او بیرته خپلو هیوادونو ته روان دي. دا مهال زیات پام د ټپیانو درملنې، د وبا مخنیوي او په سلګونو بې کوره شوو خلکو سره مرستو ته اړول شوی دی. د عراق د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وایي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منع شوو کسانو په لیست کې به نور نمونه هم ورزیات شي. فراج الحیدری اسوشیتد پرس آژانس سره په خبرو کې نن وویل چې تر اوسه څه شمېر کسان په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوي دي دا معلومه نه ده. دی وایي په بنده شوو کې د مختلفو قومي او مذهبي ډلو کسان شامل دي. د سنیانو او شیعهګانو ونډه پکې هم برابره ده. تمه ده چې دا لیست به سبا ته اعلان شي، خو وار له مخې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي چې په دې کار سره به په عراق کې سیاسي ثبات له منځه لاړ شي او د مارچ د اوومې انتخاباتو مخکې به شخړې زیاتې کړي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی وایي یو کمیسیون به د منع شوو کسانو مشروعیت او د صدام حسین له رژیم سره د منع شوو کاندیدانو د تړاو په اړه څېړنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي دی د پولنډ په هغه پلان نه پوهیږي چې غواړي د روسیې د محاصره شوې سیمې کالینګراد پولو ته نږدې د امریکا د پاتریوت توغندیو تاسیسات ولګوي. لافروف وویل د دې توغندیو د تاسیساتو د لګولو لپاره باید دلایل موجود وي. په هر صورت زه په دې اړه پوره معلومات نه لرم، خو که راپورونه رښتیا وي نو باید وپوښتو پولنډ ولې داسې کار کوي چې ښیي پولنډ د روسیې په ضد تقویه کیږي. په دې زما سر نه خلاصیږي، خو د نورو خبرو په اړه بیا هم وایم چې موږ توضیحاتو ته هیله من یو او وروسته به بیا حالت وڅېړو. د امریکا متحده ایالاتو پولنډ ته وروسته له هغه د پاتریوت توغندیو د ورکولو پریکړه وکړه چې د روسیې د مخالفت له وجې په اروپا کې د دفاعي توغندیو د سیستم له لګولو څخه ډډه وکړه. پولنډ په روانې اونۍ کې وویل د پاتریوت توغندي به د روسیې له پولې څخه د سلو کیلومترو کم واټن کې ولګول شي. او د ترکیې پولیسو نن په دې هېواد کې د القاعده شبکې په هدفونو باندې پراخې حملې وکړې. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس وایي دا حملې او یرغلونه په یو وخت په شپاړسو ولایتونو کې شوي او په دوو ولایتونو کې لږ تر لږه لس کسان نیول شوي دي. خو د ترکیې یو شخصي تلویزیون ان ټي وي وایي په نورو څوارلسو ولایتونو کې د پولیسو په یرغل کې لږ تر لږه یو سلو شل کسان نیول شوي دي. د روانې اونۍ په سر کې هم پولیسو ورته عملیات کړي ول. په 2003 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره تړلو اسلامي وسلوالو د ترکیې په استانبول ښار کې بمي چاودنې کړې وې او شپېته کسان یې وژلي ول. سات مهم قرآنی و نړیوال خبرونه.
سات څلور بجې او اته دقیقې سوی روانه پښتو خبرونه مو تر پنځو بجو ده او دغه مطالبه او جزئیات په خبرونه کې وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له وسلوالو طالبانو له ځینې ډلو سره د خبرو اترو د پلان جزئیات څرګند کړي دي. له بی بی سی تلویزیون سره د جمهور رئیس کرزی د وروستي مرکې جزئیات په خبرونه کې اوریدلای سي. د لندن کنفرانس په د افغانستان په اړه څومره مهم وي او د افغانستان لپاره به څومره لاسته راوړنې ولري په دې اړه یوه ځانګړې مرکه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې له غړي ډاکټر کبیر رنجبر سره په خبرونه کې د میدان وردګو د امنیتي وضعیت په ارتباط هم رپورټ لرو. همدارس به واوري چې د غزنی خلکو د ناټو د قواو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په ضد مظاهره کړې وه. په خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر د سفر له جریانه خبر سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. د خبرونه اول رپورت مو ته جمهور رئیس حامد کرزی ورستی مرکه د چيله بي بي سي ټلویزیون سره خبره سوي ده. افغان جمهور رئیس د هغه هر اړخیز پلان جزئیات روښانه کړی چې لمخې رپورټونه وايي وسلوالو طالبانو ته لجګړې د لاس اخیستو په بدل کې مالی امتیازات ورکول کیږي او د کار موندلو امکانات ورته برابرېږي. ښاغلی کرزی دا پلان په داسې حال کې وړاندې کړی چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وسلوال طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه بللې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د افغانستان لپاره د یوې اوږدمهالي ملکي ستراتیژۍ جزئیات روښانه کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس پر دې مسأله یو رپورټ خپور کړی چې احمد تکل به یې جزئیات وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ له بی بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې لمخې له جګړې څخه د لاس اخیستو په بدل کې طالبانو ته د لویدیځ په مرسته مالي امتیازات ورکول کیږي او د کار امکانات ورته برابرېږي. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې وویل افغانان په هره بیه چې وي په خپل هیواد کې سوله غواړي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه له جوړیدونکي کنفرانس څخه یوه اونۍ مخکې خبره شوه زیاته کړه هغو طالبانو ته به چې له جګړې لاس اخلي د کار فرصت، مسؤلیت او په خپله ټولنه کې د بیا ژوند کولو امکان برابر شي. خو ښاغلی کرزی په ډاګه کړه چې د ده په پلان کې چې د پنجشنبې په ورځ د لندن په کنفرانس کې اعلانېږي هغه طالبان نه دي شامل چې د القاعده او نورو تروریستي شبکو غړي دي. دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان خپلو داوطلبو جنګیالیو ته تر افغان حکومته ډېرې پیسې ورکوي، کرزی په ځواب کې وویل د ده له پروژې سره به د نړیوالو ملاتړ ملګری وي څو مالي امکانات ورته برابر کړي. کرزی په خپلو سرګندونو کې د خپل حکومت کمزوري ومنله خو ویل د دې کمزوري علت د پیسو، امکاناتو، افرادو او ظرفیتونو کموالی دی. د یادونه وکړه چې د نړیوالو لخوا د مرستو له لارې د ده حکومت پیاوړی کېدای شي. ولسمشر په دې مرکه کې راتلونکي ته هیله من ښکارېده او ویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان خپله اداره او له فساد او مخدره موادو سره د مبارزې چاره په خپله په لاس کې واخلي. ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پاکستان ته د سفر پر مهال وویل طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه ده او دوی باید دا ثابت کړي چې غواړي د افغانستان پر راتلونکي کې رول ولوبوي. ګیټس وویل پښتنه ده چې آیا طالبان د افغانستان په سیاسي صحنه کې ونډه غواړي کنه، په دې معنی چې دوی باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او سیمه ییز چارواکي او عام خلک او کورنۍ ونه وژني. د زیاته کړه بل پښتنه ده چې طالبان له افغانستان څخه جوړول غواړي. ګیټس د طالبانو د مخکینی واکمنۍ یادونه وکړه او ویل چې دوی یو ځل مخکې آزمویل شوي او ټولو ولیدل چې دوی هم له کلتوري پلوه او له بل هر اړخه افغانستان په یو دښته بدل کړی وو. د امریکا دفاع وزیر له دې مخکې ویلي وو چې دوی ګمان نه کوي د طالبانو مشران به د افغانستان له حکومت سره پخلا شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې ښایي د طالبانو عادي قومندانان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته لیوال وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره په ملکي برخه کې د مرستو د یو پلان جزئیات په ډاګه کړل چې د کرنې، حکومتداري او سولیز ژوند ته د وسلوالو د راستنولو په برخو کې مرستې پکې شاملې دي. په دې ستراتیژۍ کې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان د توان پیاوړي کولو او له امریکا سره د اسلام آباد د شراکت د پراخولو غوښتنه شوې چې دا کار باید د امریکایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو له لارې عملي شي.
د احمد تکل رپورټ و چې د جمهور رئیس حامد کرزی د ورستیو څرګندونو جزئیات مو دیني واوریدل. جمهور رئیس حامد کرزی د هغه پلان جزئیات له بی بی سی سره په خپل ورستۍ مرکه کې روښانه کړی چې د مخې وسلوالو طالبانو ته له جګړې د لاس اخیستلو بدل کې مالی امتیازات ورکول کېږي او د کار امکانات ورته برابرېږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر د تیرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د لندن په کنفرانس کې چې راتلونکي اونۍ دایریږي شایي یو شمېر برخه اخیستونکي بډای هیوادونه د افغانستان د حکومت سره د دغه پلان په عملي کولو کې نقدي مرستې وکړي. د وویل چې د لندن په کنفرانس کې چې راتلونکي اونۍ دایریږي افغاني قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په یو مهالویش خبرې کېږي او د افغانستان جمهور رئیس دغه غونډې ته خپل 5 کلن پلان وړاندې کوي چې په دغه پلان کې له ځینې طالبانو سره روغه هم شامل ده. په کابل کې د برېټانیا سفیر ویلي چې د چهارشنبې ویلي چې د لندن د کنفرانس د څیړنو یو مهمه برخه ده چې د افغانستان د کومو سیمو امنیت شایي لومړی افغاني ځواکونو ته وسپارل شي. د ویلي چې د غونډې په یوې برخه کې هغه شرایط څیړل کیږي چې د هغو پر اساس باید افغاني قواو ته د ځینې ولسوالیو او ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش برابر شي. د دا هم ویل کچیری د دغو ولایتونو ولسوالیو نمونه سر له وسه واخیستل سي نو وسلوال طالبان شای په دغو سیمو کې تخریبکاری ته مخه کړي. نو د په خطر د دغو سیمو نوم نه دی اخیستل سوی. د لندن د کنفرانس یو بل هدف ته مسولینو په وینا دا دی چې د افغانستان د تیرو جنجالمنو انتخاباتو په نتیجه کې له رامنځته سوي بې اعتمادۍ او د طالبانو په مقابل کې د یوه کلن اوږده جنګ نه وروسته په افغانستان کې فعالیتونو ته نوی قوت ورکړ سي. د لندن کنفرانس کې د افغانستان پر امنیتي مسایلو تر ډیره حده خبرې کیږي. د دغو خبرو اترو پر څرنګوالي د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې لغړي ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. د دغې مرکه دار ویدو بلنه درکو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر، که راته ووایاست د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې له لویدیځو ورځپاڼو سره یې کړي دي چې ګوندې په افغانستان کې باید د سیمه ییزو حکومتونو یا د والیانو او د ولسوالانو واک زیات سي تر څو دوی وتوانېږي په ولایتونو کې ښه کار وکړي، د خلکو رضایت ترلاسه کړي او د افغانستان د حکومت کنټرول هلته زیات کړي، ستاسو نظر دغه موضوع څنګه ده؟ آیا دا مثبت اړخونه یې ډېر که ډیر صلاحیتونه ورکول کیږي والیانو او نورو ولایتي چارواکو ته او که منفي اړخه؟
زه نه پوهېږم چې د واک نه منظور چې ده څه غواړي دوی چې والیانو ته باید چې دوی واک ډېر شي. اوس هم د والیانو واک خورا ډېر دی. زموږ په نظام کې والیان کاملا صلاحیت لري چې په خپل ولایت کې ټول هغه کړنلاره، هغه برنامې، هغه ستراتیژي چې وضع شوي هغه عملي کړي. په عین زمان کې هغه بودجه چې ورکول کېږي ولایت ته، هغه بودجه هم د مختلفو وزارتخانو له لارې هلته عملي کېږي او هغه د والی تر کنټرول لاندې، تر څارنې لاندې هغه عملي کېږي. که دوی منظور دایي چې دوی یو خود مختاري حاصله کړي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې مثال ورکړی دی د هلمند د والی ګلاب منګل، مثلا دی ویلي دي چې هغه ته صلاحیت زیات ورکړل شوی دی، پیسې ډېرې ورکول کېږي او هغه توانېدلی چې ګوندې 15,000 بزګران د کوکنارو له کښت څخه منصرفه کړي. د داسې یو مثال ورکړی دی.
که منظور یې د پیسو ورکول دي، هغه هم زه په دې اند یم چې د مرکزي دولت د چینل له ذریعې په واسطه هغه وزارتخانو کې چې هغه د ملي ستراتیژۍ پر بنا هغه اولویت لري، لومړیتوب لري او د ونډه په مرکزي بودجه کې ډېره ده، هغه وزارت ته باید ورکړل شي، د وزارت له لارې په هغه ولایت کې وکارول شي. د دې لپاره چې توازن د ولایتونو د پرمختیا په اړوند میسره شي، که داسې شي یو والی ښې اړیکې ولري یو ملک سره او هغه ملک ته نه همغه ولایت سره کومک وکړي، بیا هغه انګول له منځه ځي، نارضایتي منځته راځي. زمونږ خارجي دوستان دوی اکثرا بې لارې کېږي، دوی نه پوهېږي چې هغه پلانونه چې دوی بهر د افغانستان نه دوی وضع کوي هغه د دوی له تطبیق موږ ته زده بوي چې مثبتې پایلې ولري، منفي پایلې پیسې را وړي. دا لکه هغه د طالبانو واخیستل دي په پیسو چې ډېر مود شوي دی، اوس مطرح حتی از دل پر یو میلیارد ډالر هم دی غواړي چې اختصاص ورکړي څنګه طالبان په پیسو واخلي. یعنی دوی ته یو تعداد دا دویم داس درېیم داس طالبانو ته پیسې ورکړي چې دوی له جنګ نه لاس واخلي. اوس د طالبان ډېرېږي، د دې لپاره چې پیسې ورکول کېږي د خارجي ملکونو له خوا. دغه مسائل ډېر حساس، ډېر مهم دي. باید له داخلي د افغانستان له متخصصینو سره مشورې باید وشي، باید یو تصمیم په ښه حالت کې ونیول شي. زه له دې سره موافق نه یم.
رنجبر صاحب، وبخښئ، کومې څرګندونې چې خاغلی ډیوډ ملبند کړي، ستاسو باور دغه سرګندونې داسې او معنا نه لري چې ګوندې زیات د سیمه ییزو ارګانونو تعقیب کول او هغوی ته پیسې ورکول، او یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د مرستندویو هیوادونو لخوا نیغ په نیغه والیانو ته پیسې ورکول یو ډول فدرالي حکومت یا نظام ته لاره نه جوړي؟
فکر نکوم چې هغه حقوقي بنسټ ورکړي فدرالي نظام ته، مګر عملي بنسټ ورکړي. ستاسو سره زه موافق یم چې په عمل کې به همداسې وي، سره د دې چې حقوقي بنسټ به نه ولري، نه به په اساسي قانون کې ده نظامي او نه به په نورو قوانینو کې، مګر په عمل کې به د عوامي سرکشي کوي. څوک به سره بیا بل چلند نشي کولی چې هغه تبدیل کړي بل ځای ته بوځي. موږ اوس کوشش کوو چې د فساد مخه ونیسو. په دې حالت کې به خپله د والیان یو مرجع دی، لوی مرجع دی فسادي چې هغه ده هلته بیا کنټرول به ډېر مشکلي، نظارت به مشکلي، نظارت به خارجه نه کوي. د پیسو سره هم هغه کارول کېږي، والی هر څه چې غواړي هغه به کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر کبیر رنجبر. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر بجو د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 فریکوئنسي باندې پاکه صافه اوریدلی سي. د مخکې تر دې چې د میدان وردګ د ولایت د امنیتي وضعیت په ارتباط یو رپورټ خپور کړو، د ازادي رادیو خبریال له هغه ځای را سره د ټلیفون په لاین کې دی او د دغه ولایت پروالي د ورستۍ حمله په اړه معلومات وړاندې کوي. رپورټونه وایي چې د میدان وردګو پر والی حمله شوې ده او ځینې تلفات هم په دغه حمله کې وو. نو دواخان مینپال مهرباني وکړه د حملې جزئیات کا
اوریدونکو ته سلامونه. الکسم شتاسي اډونه وکړه د میدان وردګو پر والی محمد علي شدایي باندې نن د دې رات په شغتو له سوالې کې د مین شاوګل سره دا هانته دینان تللی وو او پر موټریس کاروانې د مین شاوګل اوسه د میټاورګر والی ویان شاهد الله شاهد وای شي والی غوستل شي د محمد جان خان د لیست خلیدنه وکړي شي هغه د سیټ انشتي تر په شکل باندې شاوګیدم چې مواد تر ځای شي د والی د موټرانو کاروان د پیریدو په حال کې وو دا شاوګیدم چې مواد وشول سول دی وای شي والی رو رامت خو په چاودنه کې د ملي وضو سړو سپیری وشل سی او یو بل سپیری شو بل ده د والی ویاندو چې په تیر څو ورځو دی الحمدلله په نوم د وسوالو طالبانو یو کمانډان د پیش په سیمه کې د وسلې او یو پای مخابرې سره نیولې دي چې دی وايي چې دغه پیش تر او دغه امین تر شو امداله سره
مننه د واخان مینپال په همدې خبرونه کې له تاسو د غزنی په غزنی کې د ملکی تلفاتو د اوجل کېدو او په اړه د مظاهرو رپورت نه لرو. تاسو به ځان د بل رپورت برابر کې مې درغو پوری د میدان وردګو د ولایت د امنیتي وضعیت په ارتباط د خپل بل خبريال د رپورت واورو چې پرون برابر سوي دی او تر هغه وروسته بیا غزنی ته ځو.
د میدان وردګو او لوګر ولایتونو سیمهیز چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته او همکارۍ د دې ولایتونو په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې هم امنیت ټینګ شوی او هڅه کیږي چې د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو سره خلکو ته کارونه پیدا شي. د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې ولایت د جغتول ناامنی ولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته ډیره کړي او د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ هماهنګي هم زیاته شوې ده. خاغلی فدایی په میدان وردګو ولایت کې د امنیت د ښه کېدو عمده علتونه داسې په ګوته کړل.
د امنیت په ښه کېدو کې موږ څلور کلیدي عوامل لرو چې یو د ولس نقش ژوندی کول، د غوی سره مشارکت، د ټولو امنیتي ارګانو ته خارجي او داخلي د غوی ترمنځ عملي رښتینې همغږي رامنځته کول، انکشافي پروژې او همدارنګه بهتره حکومتداري. دا هغه عوامل دي چې د میدان وردګو په ولایت کې هم امنیت ښه کړی دی او هم به یې تر اخره وساتي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وو. حتی د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ویل چې دولت د میدان وردګو په څو ولسوالیو کنټرول نه لري. په عین حال کې د لوګر ولایت د امنیت قومندانې مرستیال غلام نبی چرخی وایي چې د دې ولایت د خروار، سرخ او برکی برک په ناامنو ولسوالیو کې هم امنیت ټینګ شوی او خلک د بیرغونې په پروژو کې په کار بوخت دي. خاغلی چرخی سرګند کړه کچېری په لوګر ولایت کې د بیرغونې نورې پروژې هم عملی شي نو په ځینو سیمو کې چې اوس مهال سناڅنه امنیشته هغه به هم له منځه ولاړ شي.
په اطلاف حالت پوسټ یې چټکري دی او پولیس ورسره یو ځای دي. نور ارګانونه همغږی دي او همکار دي سره. یو خو باڅدی روان دي، خلک ته کار پیدا شوی دي. دوم همکاری د خلک د ولایت لوګر دي او نور دلته درې زره په اطلاف راغلي دي او نور پوسټ یې چټکري دي. ټول ولسوالیکانه ټیم دا چې خلک ته کار پیدا شوی دي خامخا ټول مصروف دي کار کوي.
لوګر او میدان وردګ پایتخت کابل ته نږدې پراته ولایتونه دي او امنیتي کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره په دغو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت او ثبات ضروری بریښي. د غراس په لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې خلک وایي چې د لا امنیت د ټینګښ لپاره د بهرنۍ ځواکونو د خپل سره پوځي عملیاتو نه ترسره کیدل ښه حکومتداري د اداري فساد له منځه وړل او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول او خلکو ته کار پیدا کول هغه مسایل دي چې د ناامنیو په له منځه وړلو او د امنیت او ثبات په ټینګښ کې مهم رول لري.
د میدان وردګو والی او چې تر حمله ساعت مخکې د ازادي رادیو سره د میدان وردګو د ولایت د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې وې او معلومات یې ورکړې وو. له ازادي رادیو سره تر دې خبرو لنډ وخت وروسته د میدان وردګو پر والی د وسلوالي حمله رپورټونه خبر رسول. تاسو د ازادي رادیو د خبريال رپورټ په دې ارتباط واورید. والی ته زیان نه دی رسیدلی خو دغه ولایت د والی ویاند وایي چې د ملي اردو یو شمېر اسکر په دغه حمله کې مړه او زخمیان دي. په دې ارتباط د نورو معلوماتو د لاسه کول په صورت کې بیا هم ساسي سرايو او تاسو ته خبر درکو. خو اوس په غزنی کې د ملکی تلفاتو په ضد یو مظاهره شوې وه. په د نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو په جریان کې خلکو د ملکی تلفاتو په ضد نن مظاهره کړې وه. البته پرون هم د غزنی د کرباغ په ولسوالۍ کې خلکو اعتراضي لاریون کړی وو. او د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینپال ته یو ور بیا په غزنی کې د نننیو مظاهرو له جریان رپورټ لري.
لاریون کول کې چشمیرې سرګونو ته ترسیدي د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته راوتلي او د نړیوالو ځواکونو پر خلاف نارې وهي. د لاریون یو ګډونوال وایي د دوی غوښتنه دا ده چې نړیوال ځواکونه د خپل سري عملیات ودروي او د کورونا نه تلاشي د لاس واخلي.
دا عملیات دا چې د خپرن په ډول سره چې یو کلار او دوه واله او بچان او ورسره ګاونډۍ کور کې یو ډرایور وزل کېږي بې رحمه ډول او دا غزني ته مو په کارو کې کشېږي او ریوړل کېږي. دا د ټولو خلکو دا د زړه سیده نه وایي. دا نه وایي د طالب نه وایي. دا نه وایي چې دوه غوښتنه دا ده چې عام خلک عام داجز نه وځي داري نه کوي. چې عام خلک چې ګردونه او خلک سخت زیات راوتلي دي دا یې غوښتنې.
لاریون کوونکو د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا سیمې به اوسېدونکي راته وویل
د کابل کندهار لویه لار هم دغه له 9 بجو تړلې ده. مشکې کې مظاهره وایي, باران کلا کې مظاهره وایي او ملانو بابا کې مظاهره وایي.
نو دواړو طرفو ته مشران بند دي.
دواړو طرفو ته بند دي. دا تقریبا 3 ساعته تر 4 ساعته شاوخوا وخت ووت. لاره اوس هم بند ده.
د کرباغ د ولسوالۍ اوسېدونکو وروسته له هغه په لاریونونو پیل وکړ چې د پنجشنبې په شپه نړیوالو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې 4 کسان له وسلوالو طالبانو سره په تړاو ووژل. نړیوال ځواکونه او د غزنی امنیتي چارواکي وژل سوي کسان وسلوال طالبان خو سیمه ییز خلک یې ملکي وګړي بولي.
په دې ارتباط کوم هر تازه خبر ترلاسه کوو ستاسو سره یې شریک کړو. تازه دی رادیو خبرونه اوري د نن ماښام تر 9 بجو په دری او پښتو خبرونه کوو.
ستاسو لا پیغامونه نه
ځان باندې فار نه خبرې کوم دې بلایم. یو مشکل پیدا شوی چې تر ډیره هڅه وروسته به دې څنګه ورسېږي تاسو ته پیغام ورکړو. د نورو ولایتونو شاروالو کې د ټانکر موټرونو نه ښار ته داخله دوه وخت وزر افغان اخلي. ولې جلال آباد شاروالو یو یا هپونو مالته یې چې یو موټر نه شل زر افغانۍ اخلي. په ټولو د افغانستان په ولایتونو کې شل زر افغانۍ یوه شاروالۍ نه اخلي. د ولایت مقام ته مراجعه وکړه. محترم معاون صاحب د فارم دا خبره ډېره عجیبه ښکاره شوه. لیکلی چې د شاروال صاحب سره رابطه وکړه. هغه ورته جواب شوی چې دا لایحه قانون له کابل نه مونږ ته راغلی. مونږ شاروال صاحب ته ورغلو او هغه هم دا دلیل وړاندې کړ. مونږ دې خبره ته حیران یو چې وطن دپاره چې قوانین جوړېږي, دار ولایت دپاره بیل بیل جوړېږي. په مجموع کې د کابل په ولایت کې 2000 افغانۍ اخلي او د کابل ولایت نه هم دا ټانکر چې مونږ راها ولایت جلال آباد ښار ته 90 شل 2000 افغانۍ اخلي.
اوس د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر د اورستیو څرګندونو جزئیات او رچې د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو سره د لیدنو پر مهال کړي دي. امریکا حکومت له پاکستان سره د بی پیلوټه الوتکو د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال نجيب عامر رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان د حکومت هغې پخوانۍ غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی چې بې پیلوټه جاسوسي الوتکې دې ورته وروسپارل شي. پاکستان چې ځان د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې یوه کړۍ ګڼي، په خپلو قبایلي سیمو د هر امریکایي بمبارۍ نه پس به یې ویل که جاسوسي بې پیلوټه الوتکې دوی ته وروسپارل شي، دوی به د القاعده او طالبانو پر ضد قوي ګزارونه وکړي. اوس راپورونه وایي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په اسلام آباد کې د لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو سره د خبرو پر مهال ژمنه کړې ده چې دولس بې پیلوټه وړې الوتکې به ورته ورسپاري. دا الوتکې د شپې او د ورځې د الوتو او د معلوماتو د راغونډولو ظرفیت لري، خو د میزایلو د توغولو توان ورسره نشته. امریکا د القاعده او طالبانو د ځپلو په موخه پاکستان سره د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو مرسته کوي، خو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اتراباس د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي د دوی فوز تر راتلونکي یو کال پورې د پاکستان په قبایلي یا ښاري سیمو کې د کومو نویو عملیاتو د پیلولو اراده نه لري. نو په داسې حالاتو کې پاکستان ته د وړو بې پیلوټ الوتکو سپارل به څه ګټه ولري؟ دا پوښتنه د پاکستان د قبایلي سیمو متخصص متقاعد ډګرمن محمود شاه زاده رادیو ته داسې ځواب کړه.
زما په خیال پاکستان سره دا قابلیت شته دی چې د دې جازونه چې کوم دی نو هغه په هغه ځای باندې حمله کولی شي، یا د دې هلیکاپټر چې کوم دی هغه حمله کولی شي، هغې سره میزایل موجود دی. لیکن دا چې اطلاع ورسره وي چې دا مخامخ لکه یو پیلیټر سره یو هلیکاپټر زموږ هم موجود وي، نو زما په خیال هغه نشانه اخیستی شي.
هغه جاسوسي الوتکې چې امریکای پاکستان ته د سپارلو هوډ لري ویل کېږي چې 12 فټه اوږدوالی لري او 14 فټه پلنې دي. د وړې ځغاسلې کې څخه الوتنې کولی شي او د مهمو ځایونو عکسونه او ویډیویي کلپونه جوړولی شي. د راپورونو پر اساس امریکا تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم د دې ډول وړو جاسوسي الوتکو نه کار اخیسته دی. نجیب امیر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
او ساعت د مازدیګر 4:30 بجې سوې. جان خال کوزای به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي هیله من دی د لندن په کانفرانس کې به د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو پیټې د افغان حکومت په اوږو واچول شي. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ نو ویل هیواد به د افغانستان د پولیسو د روزنې او د ملکي بیا رغونې په چارو کې د مرستې په مقصد د خپلو عسکرو شمیر له 3500 څخه زیات کړي. د افغانستان څخه د امریکا د جنگي عسکرو له وتلو وروسته به هم متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې خپل ملکي حضور وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې ویلي واشنگټن به د 1990 کال په څیر افغانستان ته شانه کړي. سهار د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د کابل کندهار لویه لارې د ټرافیکو پر مخ بنده کړه. د خوست ولایت امنیتي چارواکي ویلي پرون ماښام څخه تر نن ورځې پورې د خوست ښار په شاوخوا کې چاودنې شوې. رومانیا وای پر روان کال کې به افغانستان ته نور شپږ سوه عسکر هم واستوي او په دې توګه به په دې هېواد کې د عسکرو شمېر 1400 ته پورته شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پاکستان پوځي مشرانو ته نن وویل د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې له اسلامي افراطیانو سره جګړه د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه ده. پاکستان پوځ وایي دوی لږ تر لږه تر شپږو میاشتو پورې د وسلوالو په ضد تهاجمي حملې نشي پراخولی. هیتی حکومت اعلان وکړ د روسیې زلزلې له وجې شاوخوا 400,000 بې کوره شوي کسان به د مرکز پورت او پرنس په لمنو کې یو نوی میرځای کې ځای په ځای کړي. د عراق د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وایي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منل شوو کسانو په لیست کې به نور نومونه هم ورزیات شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي دی د پولنډ په هغه پلان نه پوهېږي چې غواړي د روسیې د محاصره شوې سیمې کالینګراد پولو ته نږدې د امریکا د پاتشل توغندیو تاسیسات ولګوي. د ترکیې پولیسو نن په دې هېواد کې د القاعده شبکې په هدفونو باندې پراخې حملې وکړې.
د خبرونې په وروستیو 40 دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې له کوټې څخه یو رپورټ لرو. د مرسي کور په نوم هلته یوه نړیواله مرستندویه ټولنه ده چې افغان ځوانانو ته د کسبونو د زده کړې یو پروګرام یې پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل دغه ځای ته تللی وو او دغه پروګرام په ارتباط رپورټ لري.
مرسکور یو نړیواله مرستندوی مؤسسه ده چې د روغتیا او نورو پرمختیایي کارونو په برخه کې له خلکو سره مرستې کوي. دې ادارې په کوټه کې د افغان ځوانانو لپاره د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنی کورس پیل کړی دی چې په ترڅ کې به یې هغوی ته د برق، نجاري یا ترکاڼۍ، پایپکاري، بنایي یا مستریتوب، پیوندکاري یا ویلډینګ، نقشې جوړولو او د اوبو د ماشینونو د جوړولو کارونه ورزده کوي. د مرسکور مسؤول علي احمد کاکړ د دې پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځوانانو ته افغانانو ځوانانو ته موږ دا ټریننګ ورکوو. دا ټریننګ د شپږ میاشتو لپاره دی. درې سوه افغانان موږ د کوټې د سیمې څخه موږ د پروجیکټ کومه د پروژې کومه حصه ده په هغه ځای موږ ټاکل کړي دي. موږ یو خپل د دفتر یو پالیسي و د پالیسي مطابق باندې موږ ټاکلنه وکړه. موږ کور په کور لاړو، کلی په کلی لاړو، چې چیرې موږ افغانان ورونه پراته دي دا هغه موږ ټیسټ یو انټرویو تک شول. یوولس سوه کسان راغلي، ځوانان راغلي، موږ د دوی تعلیم د دوی غربت ته وکتل. د هغه موږ درې سوه کسان وټاکل او پر شپږ تاریخ باندې دوی کلاسونه شروع شول.
مرسي کور به په دې شپږ میاشتنۍ موده کې دغو درې سوه افغان ځوانانو ته د کسبونو د ورزده کولو تر څنګ هغوی ته د کار په اوږدو کې د لارې او ډوډۍ خرڅ په توګه یو څه پیسې هم ورکوي، چې هغوی وکولی سي په اطمینان سره خپل کسبونه زده کړي. دا چې دوی ته څومره پیسې او تر کسب زده کولو وروسته د کار کولو په برخه کې څه مرسته ورسره کېږي، د مرسي کور مسؤول علي احمد کاکړ وایي.
موږ خو پر دوه باندې دوه حصو باندې تقسیم کړي ده. اول حساس د خوراک لپاره موږ دی د پنځه زره روپۍ ورته ایښتي دي پاکستاني، او د تګ راتګ لپاره د سفر لپاره هم پنځه زره روپۍ ورته ایښتي دي. موږ لس زره روپۍ دوی ته ورکوو د میاشتې ورور. د شپږ میاشتو ټریننګ پاسه دوی ته موږ ټول کیټ ورته وایو، اوزار اوزار ورته، هغه سامان ور هر ځوان ته ورکوو چې هغه ټریننګ حاصل کړي. د هر چا چې څومره اوزار ضرورت وي دغه مطابق ورکوو.
په دې کورس کې شامل افغان ځوانان چې ډېرو یې پخوا هېڅ کار روزګار نه کاوه، د مرسي کور له دې اقدام څخه ډېر خوښ دي او وایي کله چې کسب زده کړي نو په خپل هیواد افغانستان کې به د بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. د بلخ ولایت یو تن اوسېدونکی شمس الدین چې د پایپ سازۍ کار زده کوي وایي
ډېر ډېر خوشحاله دی، ډېر ډېر مننه دی چې موږ دلته راغلی دي مرسي کور والا دفتر. مرسي کور دفتر باندې موږ ډېر مننه وایو. په لومړي کار مې انتخاب کې، خو د آینده لپاره مې انتخاب کې پایپ کاری دی. مثلا ګیس دی، اوبو دی، سبا چې مثلا د افغانستان څخه بولار څه بشبرغان کې مثلا د ګیسونه ډېر دي. دلته موږ چې کارونه چې زده وکړو بشبرغان کې مثلا چې د ګیس وو ته موږ هلته کارو چې وکړو مثلا چې افغانستان چې مخته ویسو یو خپل وطن ته شایسته او وطن چې جوړ کو.
د کندهار ولایت اوسېدونکی عبدالظاهر بواورو چې وایي په خوا د ګلدوزۍ کار کاوه، خو اوس د مرسي کور په دې شپږ میاشتني کورس کې د خپلو افغانانو ورونو تر څنګ د برق کار زده کوي.
مخکې مې خامخ وزې کول، دلته د برق کار زده کوم. پلار مې له بجلی کار کړی دی، په ماشینانو کې کار کاوه په هغه وخت کې چې د ظاهرشاهي بچی و. نو زه غواړم چې خپل کار زده کړم د برق. انشاءالله زما خو نیت چې خپل وطن ته ولاړ شم، په خپل وطن کې خپل خواري وکړم، خپل کور آباد کړم، خپل وطن آباد کړم.
سره له دې چې په دې کورس کې افغان ځوانانو ته د هغوی له خوښې سره سم کسب ورزده کېږي، خو ځینې ځوانان بیا د خپلې خوښې د کسب پر ځای په ځینو کورسونو کې د کسانو د لږوالي له امله د بل کسب په زده کولو ګمارل شوي دي. د کندهار ولایت اوسېدونکی محمد قاسم عبدال هم په دغو ځوانانو کې دی.
اصلا ما خو انتخاب کړی د بجلی کارو، خو نن مې په پیپ سازی کې راوتلی دی. له بجلی وروسته دا هم ښه کار دی، ځکه چې وخت افغانستان بیا رغونې په حالات کې دی. نو لازمي خبره ده چې موږ به د هر کار کارګر هغه کسبکاره خلک باید لازمي ولرو، کوشش به کوو چې زده کړو. دلته دا ټول هغه افغانان کډوال دي چې دلته بېروزګاره ګرځېدل او اکثره سیواداره هم دي، تعلیم هم لري، خو دې بشرګانو ته هیڅ کار هم نه پیدا کېدی. دا د مرسي کور لخوا یو ډېره غټه مرسته. نو ښه خبره ده چې دا کسان خپل کار زده کړي او آینده لپاره افغانستان لپاره کار وکړي.
دا چې رښتیا هم افغانستان د بیا رغونې په حالت کې دی، نو د کورونو د جوړولو لپاره په دې کورس کې ځوانانو ته د مستري یا بنایي او د ترکاڼۍ کار هم ورزده کېږي، چې افغانستان نور له بهر څخه د کورونو د جوړولو لپاره بهرنیو خلکو ته اړتیا ونه لري. یو ځوان چې د ترکاڼۍ یا نجارۍ کار یې انتخاب کړی وایي.
زما نوم عبدالولید دی، زه د میدان شهر د ولایت وردګ یم. نجارۍ کې موږ ولګول چې لی وډورک ورته وایي. ما خپل نجارۍ سم زده کړل، بیا به زم افغانستان او هلته به خپل کار کوم. په افغانستان کې اوس دا کار ډېر پرمخ تللی دی. افغانستان ماشاءالله ډېر څه پرمخ روان دی.
یو بل اتلس کلن ځوان صدیق الله بیا د ترکاڼۍ پر ځای د پیوندکاری یا ویلډنګ د کار زده کول غواړي.
تر اوسه مې شاینه کول اوس ویلډنګ کار کوم. د ویلډنګ کار کوم او هغه به زده کړم، هغه ښه کوم. بیا به ځان نو بسم خپل کار وکړم په افغانستان کې.
د یادونې وړ ده چې د مرسي کور د ادارې لخوا دا شپږ میاشتنی کورس یوازې په کوټه کې د میشتو افغان ځوانانو لپاره پیل شوی دی او وایي چې کېدای شي راتلونکی کال د بلوچستان په نورو سیمو او کمپونو کې د اوسېدونکو افغانانو لپاره هم دا ډول د زده کړې کورس پیل کړي. بارکوال میاخیل، د ازادي رادیو، کوټه.
ازادي او اوریدونکو، د ازادي اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه سلیم محمد صالح بیا په دې پروگرام کې در سره يم چې پر دوو مسایلو به په دې پروگرام کې خبرې کیږي. په پیل کې د پوهنې وزارت یو چارواکي ستاسو پوښتنې ځوابوي، تعلیمي ستونزې ورسره څېړو او د معلمینو شکایتونه هم اختیار کړو. د پروګرام په پاتې شیبو کې د افغانستان د نوي کابینې په اړه د خلکو نظرونه خبرو. قدرمن اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ میلمه و چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه مو ورواورول او نوموړي هم د تعلیمي ستونزو په اړه خپل نظر راته څرګند کړ او د دې وزارت د پلانونو په اړه یې خبرې راسره وکړې. د دې خبرو اترو پاتې برخه په اوسني پروګرام کې دراورو. لومړی د اوریدونکو پیغام او وروسته د محمد آصف ننګ ځواب اوري.
او د معرب دی اسا وزارت محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازر دولسوالۍ دغه معلمان د دوه شاګردانو په سر باندې 10000 روپۍ رشوت اخیسته چې دیونه اخیسته او بل تر مخ کې کړی قابلیت شاګرد او ناقابلیت ور مخ کې کړی. نو زه د محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازر مدغه معلمان ټول برطرفه کې ورته کوم معلمان راوړيږي.
بلې د دغه وريدونکو شکایت دا و چې د رشوت په بدل کې د پوینا چې پازر ولسوالۍ کې ځینې شاګردان مختصي وي او ځینې شاته سي وي. د دې وريدونکو د دې ادعا په اړه تاسو نظر څه دی؟
زه دا دوسر دا مثلا نه منم. د ازر په ولسوالۍ کې مونږه یوې برخې شاګردان البته د سنويشت پاتې دي چې هغه یو دینی مدرسه ده. بازره کې یو دینی مدرسه د طالبانو لخوا بنده شوی ده. دغه شاګردان متلاشي سوي دي، پراګنده سوي دي. از رحم البته دوخمنه منطقه ده په لوګر کې، اما په دې حالت کې دوه وجود نه لري. اوس خو په لوګر کې په ازره کې فنده رخصت دي، یعنی دای دې کوم فنده خبره کوي. لوګر ولایت په خاص توګه بیا دې د ازمنګه دې سرتیره سیمه یا سرتیره ولایتونو له جملې څخه چې اوس پکې خوندې تعطیل دي، یعنی موږ هلته درس جریان نه لري. نو چا فرمایش نه ورکړي، یعنی طبیعي رخصتۍ دي چې موږ شاګردان تیروي.
بله، پر صورت بل پیغام ته بولر سننګ صاحب.
زه عبدالغیور د کاشال تګر غوښتل زنګ وهلې ده. پر اوس کالج زمونږ د دولسم ټولګي فارغانو فورمې ورته په دریچ باندې کړې چې دوی ته یو څه زیات لرستونزې رامنځته کړې وي. هغه نه شو کولای خپل سوالونه حل کړي تر څو لوړ زده کړو ته مسوده کامیاب شي.
بلې ننګ صاحب، قسم دغه زیاتره دغه پښتنه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، خو د پوهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ دغه اوریدونکي شکایت کوي چې مثلا د پښتنې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه
د ازموینو لپاره موږ په ټول افغانستان کې په زونواره توګه تقسیمات کړي. په دې معنا چې موږ د کابل او مرکز زون لرو چې تقریبا اکثریت ولایتونه لکه میدان وردګ او لکه پروان کاپیسا دوی راځي په مرکز کې امتحان ورکوي. لوګر هم په خپل ولایت کې امتحان ورکوي، البته د کانکور. او غزنی کې غزنی یو مرکز ده، د غزنی ته بیا له پکتیکا نه او زابل نه دوی نه ولایتونه نه خلک راځي. بیا په لوی کندهار کې ده، په کندهار په مرکز کې ده، هلته هم موږ یو ځون لرو. مزار ده، په همدې ترتیب سره دوه درې ولایت هم جواره هغه راځي په هغه ځای کې امتحان ورکوي. او په کومو ولایتونو کې چې بالفعل په هغه ولایت کې پوهنتون وجود لري، لکه په هرات کې پوهنتون وجود لري، په پکتیا کې پوهنتون وجود لري، په خوست کې پوهنتون وجود لري، په تخار او بدخشان او پروان او ځینې ولایتونو کې لکه ننګرهار او په دې کې بالفعل پوهنتون وجود لري. نو دوی بیا په هغه خپل ولایت کې د پوهنتون ازموینه ترسره کوي، البته سیمه ییزه پوهنتونونو ته. هغه څوک چې علاقمند دي چې په مرکز کې بل پوهنتون ته لاړ شي، هغه کتل کېږي، یا سهم ورکوي، کارتونه ورکوي که چېرته د همغه نږدې ولایت وي، او که نه وي بیا سهم نه ورکوي. او بل معنی دا ده که چېرته په کابل کې سیټونه بشپړ شوي وي او د دوی د جذب تعداد که فرضاً دوی 20000 جذب ولري او دوی کارتونه ولري چې 15000 یا 10000، نو 15000 ته ورکوي. اما له دې نه مازاد چون گنجایش د جذب نه لري، ځکه پوهیږي چې په دې کې به کېدای شي 20000 کامیاب شي، کېدای شي 10000 کامیاب شي. بیا په هغه صورت کې دوی دوباره کچرته هغه سیټونه باقی پاتې وي، دوباره کارتونه توزیع کوي، البته د کانکور له نتایج وروسته. اما که سیټونه مکمل شوي وي بیا دوباره فورمې نه ورکوي.
بله، په دې هله چې دا اوریدونکي قناعت حاصل شوي. بل پیغام هم شته.
محمد ګل لیسه د عبدالشکور شهید د لیسه معلم، البته د خوشبودین ولسوالۍ کې واقع ده. یو تعمیر هم د کورو لپاره او هم د نسوانو لپاره لرو چې مخکې د غرمې نه البته لکان او بعد د غرمې نه د جنکۍ پکې درس وایي. بر علاوه نور هم زیات مشکلات لرو چې نه د شاگردان د پاره چوکیس ته نه هم میزونه نه هم کاپی کتابونه. په دې ولسوالۍ کې تقریبا درې میاشتې چې زموږ ماشومان نه رسېږي. په دې رابطه باید زموږ د هغه ورځې مالي سطح یا معلومین ته د هغه ګوره ته چې زموږ په دې کار کې غم وکړي.
بله، تاسو پیغام اورئ ننګ صاحب.
زه په دې ورور سره موافق یم. موږ په دې تېره وروستۍ میاشت کې تخار خواجه بهاءالدین په سیمه کې هم د ځمکو د معلمینو ځمکه تثبیت کړې ده، او هم د تخار ولایت یو له هغه ولایتونو څخه ده چې د معارف په برخه کې پکې ډېر پرمختګ راغلی ده. یعنی موږ په اول درجه کې بدخشان لرو، البته د پرمختګ له لحاظه، بیا په دوهمه درجه کې پنجشیر لرو، بیا کابل، بیا په همدې ترتیب سره دا لوی ښارونه پکې راځي، او تخار هم څلورمه درجه، یعنی داسې مرتبه کې واقع ده چې په لوړ حد کې واقع ده. په تخار ولایت کې موږ درې سوه شپږ اویا ښوونځۍ لرو، په حدود د شپږ نیم زره ښوونکي موږ پکې لرو، او په حدود د درې سوه زره پورې موږ شاګردان لرو. یعنی کافي اندازه کې موږ په دې ولایت کې د تعلیم له لحاظه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسلامي تعلیماتو په برخه کې موږ هلته اتلس مرکز لرو چې شپاړس مدرسې دي، یو دارالعلوم ده، یو دارالحساب ده، دارالمعلمین پکې یو لرو. متاسفانه په دې ولایت کې څه شی چې نه لرو هغه د تخنیکي مدرسې زده کړو ښوونځی ده.
بله،
د کورسونو له پلوه په دې ولایت کې موږ یو سل څلوېښت د سواد د زده کړې کورسونه لرو. دا د دې ولایت په کچه د معارف د نورو ولایتونو سره که مقایسه کړو، یعنی په وجود د څلور سوه د معارف ښوونځی مرکزونه او مدرسې په دې ولایت کې موجودې دي، ډېر پرمختګ پکې شوی. د چوکیو کمبود لرو. سخل منګه کېری چې د کتاب د اوایلو دورو، یعنی د ابتدایي دورې لاول شپږمه هیڅ کمبود نه لرو. د متوسطه دورې کتاب هم انشاءالله په دې نږدې وختو کې چاپ کېدونکی ده، او هم د ثانویه دورې. زه په دې جرأت سره ویلی شم چې دغه د کتاب چاپ راورسېږي د ثانوي او متوسطه دورې لپاره. البته په خواجه بهاءالدین تخار کې په مجموع کې منګه د ابتدایي دورې د کتاب هیڅ کمبود نه لرو، هم په متوسطه او ثانوي دورې کې زمونږ نه شي هلته کمبود لرو، او دغه کمبود به په دادونیمو دریو میاشتو کې انشاءالله په مکمل ډول ورته ورسي. ولې هلته کمبود د کتاب د متوسطه دورې ولې وجود لري؟ دلیل یې دا ده چې موږ د متوسطه دورې نوی تعلیمي نصاب چاپ کړی دی. افغاني نصاب غواړو چې هغه په تدریج سره ختم شي انشاءالله سخل په جریان کې، یعنی تر کومه وخته چې دا نوی نصاب رارسېږي. د نوي نصاب پر رسیدو سره د نوي تعلیمي کال له پیل سره دا کتاب د کتاب کمبود به انشاءالله بشپړ شي. اما د چوکیو کمبود به البته ادامه پیدا کړي تر څو وخت پورې چې زموږ امکانات بهتره شي.
پیغامونه کم پاتې دي ننګ صاحب، ورخطا کېږم یو څو شېبې به راسره اوسئ، بیا به تاسو زحمت نه درکوئ. بل پیغام ته به ورسو ننګ صاحب.
راجو تکتی غزی د ولایت کې بلان دی ولسوالۍ د شنکی د کلي اوسیدونکو یم. د بیسل رادیو سره د ورداک صاحب د معرفت وزیر مرکه ول دې ښه خبره یو کې زه هم د ویل لره مستې غزنی په ولایت کې د شاو خو د ولسوالۍ د اطرافو د پښتنو د سیمه مکتبو دروازې د خلکو په مخ تړلې دي، او ولې اساس د دې غزنی په ولایت کې د کوچانو په نامه توګه چې ټول وګړي د ولسوالۍ نه جاییږي. آیا پښتانه نور حق نه لري چې د غزنی په ولایت کې خپل سام او بل لیسا او په لاله یې ته بجول شي؟ ما په خپل دوه اولادونه د کوچانو په لیسه کې درس وايي، موږ راځي خو داسې زمينه باید برابر شي ټول خلکو ته اکبر کړي شي. ولې د غزنی په ولایت کې ټول مقصدونه په فارسي زده دي؟ موږ له چا سره کوم نه نجادي تضاد لرو او نه کوم نور ستونزې لرو. مشکلات ټول معرف شاوي نه شي، موږ په هغو برسېره چې په سره مو ډېر مشکلات دي. اولادونه ما د مکتب ته کړی دي، اوس هم د هغو خرڅ موږ کړی لی توګه د جمه د نورو ورته ځکه د لیله خو په ټولو مشکلاتو کښې دي شاګردانونه سره رسېدلی. موږ اوس هم راځي د کوچیانو له لېشي، ولې خو موږ له خپلو اولادو به اخصاص کوو ښار ته ځ وایي په پښتو ژبه بله مکتب نشته. دا به د وزیر صاحب سیمه غوښتنه ده، باید خامخا د غزني په ولایت کښې په لیلیه توګه یوه لېسه نه هغه عکس د مخ کېږي، هغه باید خلکو ته وکړل شي. صحیح ده ستونزې ډېرې دي، پیسې به نه وي، خامخا په معرف په سر باندې به رش وي د خلکو، خو دا خبرې باید په پام کښې ونیسي. وسلام.
په پیغام کې دوه موضوعات و، یو دا دی چې په غزنی شاوخوا سیمو کې د پښتنو لپاره مکتبونه چې دی هغه ټول تړل شوي دي، د پښتو ژبه مکتبونه تړلي دي، او یو بل دا چې د کوچیانو په لیسه کې بیروبار یا رش زیات دی او شاګردان یې زیات دي. وایي که چیرې دغسې بله لیسه هم ورته جوړه سي.
تاسو دا اورېدونکی محمد الله کوچی نومېږي.
دای په خپل د پوهنې ډیر خوانی او کارکونکو څخه البته ریاست تر کچې پوری دا ولایت کې تجربه لري. زه په مشکل باندې پیګم د معرفت هم راځي کړی ده. موږ په غزنی ولایت کې د کوچانو لپاره شپږ اساسي ښوونځي غواړو ایجاد کړو. دوه لپاره مو بسپنه هم تکمیل کړی ده او یو لیسه لرو. البته په غزنی کې په خاصه توګه څو سیمو کې موږ وجهت کړی ده. د یک شاوخوا کې بیا د اندړو کنسپ او قرباغ او مقر ګیلان دا څو سیمې دي چې په دې کې وضعیت مناسب نه ده. مګر په دې ولایت کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې ښوونځي بند دي. 23 ښوونځي موږ بند لرو. دا خاص د پښتنو په سیمو کې دي. زه متاسف یم چې په همدې غزنی کې داسې مثال به زه درکړم چې که وضعیت ته سره وګوري له یوې خوا تاسف پرې کوي په دې حالت کې پښتنو باندې چې دوی هلته څومره په یو یعنې په خپله د ښوونځي دروازې دوی کوای خلاصې پرېږدي. اما له دوی نه ښوونځی تړل کېږي په ډېر معمولي بهانه باندې او د دوی اولاد محروم پاتې کېږي له زده کړې نه. که خلک اقدام ونه کړي امنیتي ارګانونو په امید بنه کوي. په غزني ولایت کې دا موږ لرو د جاغوري ولسوالۍ. په جاغوري ولسوالیو کې تعداد د نفوس د شاګردانو برابر د ټول غزني سره یعنی د ټولو ولسوالیو سره د یوې ولسوالۍ همې ښوونځی همې نفوس. ځکه چې دلته ټول ابتکار د خلکو ده، د خلکو بیداری ده، د خلکو فهم ده، د خلکو هغه په اصطلاح نیک احساس او ژور احساس او د آینده په اړه د دې خلکو هغه دورنما او دیدګا ده چې دوی د پوهنې په ارزښت باندې پوهېږي. نو کافي پرمختګ پکې راغلی ده چې موږ ته امید هم راکوي او خوشحاله کېږو هم پرې. اما تاسف په دې کوو چې په دې پښتنو ولسوالیو کې پښتنو سیمو کې البته د معارف مسیر یا مزل ټکنۍ سوی ده. په دلیل دې چې یو لړ کلتوري مسایل او یو لړ د خلکو په خپل عدم اهتمام د دې سبب سوی ده. زه خدمات ورکوم همدغه غزنی ولایت کې پښتنو سیمو ته. زه همدا اوس کوچیانو ته شپږ ښوونځی ورکوم. دی دې مهرباني وکړي موږ ته د شاګرد راکړي. که د شاګرد پرتو موږ معلم هم ورته پرکوو. دوی دې 15 درس معلمین د معرفي کې چې موږ ورته خدمات ورسوو. دا په دې ترتیب سره کېږي. موږ د کوچیانو لپاره څه کړي تیار ښوونځی ورته تیار کړي مو دي. د ځای لیلیو ښوونځیو امکانات مو ورته برابر کړي دي. په هر ولایت کې چې دوی میشت شتون لري یا تګ راتګ لري ترسیدات لري په هغه ولایتونو کې موږ ورته لیلیو امکانات برابر وایو. په مرکز کې ورته برابر وایو. دا تر ډېرې حده یعنی کافي امکانات لري. داسې ښوونځی دي چې سړی پرې وګوري. مثلا د پکتیکا د خرمې په مرکز کې د کوچیانو دومره لوی ښوونځی د 16 صنفه لري. درې منزله کې جوړ شوی دی په توخه او اساسي ډول په عصري تشنابونو. اما څه سوال لرم په غزني کې هم دغه امکان شته اما تعداد د جذب شاګرد ورته میسر نه ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ ستاسو له معلوماتو څخه ډیره مننه چې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړلې او د دوی د ادعاو په اړه مو د پوهنې وزارت دریځ څرګند کړ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست ولسمشر حامد کرزی د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې ولس وزیران ورو پیژندل چې د وکیلانو د باور رای واخلي. خو ولسی جرګې د تیر په څیر یوازې وطن تایید او لس نور رد کړل. ولسمشر کتام د ولسی جرګې پر دې اقدام افسوس شولې خو ځینو کسانو د دې اقدام هرکلی کړی او ځینو بیا دا عمل غندلی. په هر صورت د هر چا نظر د هغه خپل نظر دی او په اوسني پروګرام کې په دې اړه د اوریدونکو نظرونه اورو چې دوی په دې اړه څه فکر کوي. دغه پیغامونه له تفسیرې پرته خبرو.
زه بصیر له تهران څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د محترم حمید کرزی څخه مې دا غوښتنه ده چې تاسو په نړۍ کابینه کې محترم جناب شاه علي امیر دوی سنجي نو له سجرګې ته ورپېژندلی وو. ولکه نو له سجرګې ته تا د اعتماد را ورنه کړه.
جمهور رئیس حامد کرزی نے میں اوخت ادا تھا کہ خپل نوې کابینه کې هغه وزیران چې ډېری د وکیلانو نه خواره سول با استعداد وکیلان پولیس جرګې ته معرفي کړي تر څو وسی کړی د افغانستان د خلکو پر زخمونو باندې مرهم راکېږي.
زه محمد عارف رحیمی د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی صاحب په کابینه باندې خوشحاله نه یم ځکه په دې کې هماغه زړې څېرې راوستلې او بیرته په چوکۍ کېنولې.
د کرزی د نوې کابینه د اعلانېدو څخه مخکې چې موږ خبرېدو وایو چې دې کې د بهرنیانو لاسونه دي.
عبدالغیور دوها حنفی دکت سالت ده تگرد سالت خواه ده هر تو دمخواه سلامون و نیکه هلی احترامات ده ازادی را دی طول کردون کو خصوصا ده ازادی او آریدون کی محترم کوربا سالی محمد صالح جان تا پنیک ساعتی وران دکاوم زه ده کرزی یعنی ده افغانستان ده اسلامی جمهوریت جمهور رئیس کرزی ده کابینه پا آره یو نظر لرم حوال ده چه آیا ده کابینه پا معنشی کولو چه ده زیاتره وزیران معرفی شوي دي دوی حتی یو ټکی پښتو هم نه را زده زه خصوصا مشخص بیکمه چې یعنی دغه ښایسته سالاري پر بنا چې دوی وزیران ټاکي دغه ښایسته سالاري دلته سوال پیدا کېږي چې آیا ښایسته سالاري په پښتنو کې نه شته چې دوی په مثلا نور دریزبانان مخته کړي دي ټول په وزیران چې دوی خپلې بیانیې ورکوي سوالونه په جوابونه مطرح کوي دوی بیخی پښتو ټکه اصلا وایي نه
دغه نوې کابینه چې جوړیږي دا به هم دغه سره کمې لکه زاړه موږ ماجر د ایران په بلوچستان کې چې زموږ د ماجرو په دغه کې به هم یو څه وکړي که یا
بله غوښتنه مې دا ده د حامد کرزي نه چې دا د اسماعیل خان ولې را وړاندې کوي څه وجه ده په دې کې دا خو یو جنګ سالار ده ښاغلی کرزی ولې دا را مخکې کوي
لما نرغب دول سوالي لبادغيس ولايات بدون قدم صريف خبركم او شي دا وزارت و مبارك دا كابيني كاري دا تيو بارك خو سكار كاري دا ببالا بارك دا وزارتون بعض بعض لك وزارت الدفاع ودي ولسي جرگي كي خو علماء يسا سروحانيين سا متبار خلق سا دي جو دا غدا يتم متوجه كي سي دا وزارت الدفاع و وزارت داخلية چې مسؤلیت د افغانستان د امنیت دوی پر غاړه دي دغو دوی څه کړي دي چې دوی دوی سره یې ورکړ د اعتماد
زه ناصر قلم یار او زما ملګري حکم خان محداجان د هریپور څخه تاسو سره په تماس کې وو د محترم حامد کرزي صاحب څخه غواړو چې دوباره د ولسي جرګې د پاره ښه وزیران د اعتماد رایې دپاره معرفي کړي په دې کې هیڅ خفګان نشته ځکه ولسي جرګه اشخاص هم د ولس نمایندګان دي مګر ولسي جرګې دپاره هم پکار دي چې اعتماد رای ورکولو دپاره د سیاسي مسله جوړه نه کړي او ملک بحران او مشکلات طرف ته نه بیایي او نور ملک ملت دي نه ورانه دي
دا ولسي جرګه دا وزیران چې ټاکلي دي دا روغتیا وزارت ډاکټر فاطمه او ډېر ښه کارونه کړي ملت ته دا ولې رایې چې ما د ولسي جرګې دوی ته ور نه کړه
مازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او تاسو خبرې کوم ننګرهار نه زمونږ نظر دی د نویو وزیرانو پر دې قید سره چې دغه د پارلمان د داسې تعصبونه او کمپراسي راشاته وګرځي پن د من جوړېده باید په نظر کې ونیسي د دې ټول خلک پوهېږي چې د دې شاته خامخا سلاسونه کېدی چې
د افغانستان مسلمان ولس استاد کوم چې په پارلمان کې ټول شوی است دوی غواړي چې د افغانستان لپاره یو داسې کابینه جوړ کړي چې فساد پکې نه وي خا پوه وي او خا کارکون کوي
په افغانستان کې دا څو ولسی جمهوریت وګړه ورکړل دا ارشاد کور پړې ولې د پاتې لیکره
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ستاسو د سیمې او کلی جدي ستونزې څېړي خو په هغه صورت کې ستاسو پیغامونه له چارواکو سره شریکو چې تاسو شخصي مسایل نوي مطرح کړي زیات اوریدونکو په پیغام ثبتونې کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او سندرې غواړي موږ دغه قدرمنو اوریدونکو ته په بیا بیا یادونه کړې چې د سندرو لپاره دي د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته زنګ نه وهي ځکه نوی پیغام خپريږي او نو ورته سندره خبرو ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې د دوی پیغامونه ولې نه خپريږي خو اکثره پیغامونه داسې دي چې هیڅ هم پکې نه وي ځینې اوریدونکو خپل سلامونه ثبتوي او خپل خپلوانو ته سلامونه وایي چې دغه ډول پیغامونه په دې پروگرام کې نسخ پرولي تاسو یوازې خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او پر روانو مسایلو خپل نظر څرګند کړئ د پروګرام شمیره چې تاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00420211415 شمیره به بیا تکرار کوم 00420211415 تر بل پروګرام مو پر لوی بسمه
دیگر گورا چ تیر شد ما تو رجانا کڈبریگی داما دیگر گورا چ تیر شد ما تو رجانا کڈبریگی دس بتیرا شد سالے ونے مینز ما تو رجانا کڈبریگی او محل منتخے جنگنا جما تو رجانا کڈبریگی او محل منتخے جنگنا جما تو رجانا کڈبریگی لما حلال کزما تو رجانا کڈبریگی چکر وخ لما حلال کزما تو رجانا کڈبریگی